السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه اوریدلې شي. خلنده خبري برخه کې به ووري چې ټاکل شوی تر شاوخوا یو نیم ساعت وروسته پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د جنازې مراسم ترسره شي. د جنازې دغه مراسم ته په تهران کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. نیویارک ټایمز رسپانه د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې دی پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې خپل وساتونکو سره په نخا او وژل شو. حماس د اروپای ټولنې لخوا او د غراز متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته برید وکړي. ایران د تیرې حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د مصر کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول. بلورتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام خبرداری ورکړ چې که د اسرائیل پر ضد په هر جبهه کې هر راز برید وشي نو عامل به یې لوی تاوان پرې کړي. نتنیاهو دا خبرداری بیل دی چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې یادونه وکړي ورکړ. خو دا په تهران کې په یوه برید کې د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ څرګندونې دي. ښاغلی نتنیاهو وویل چې راتلونکې ورځې د ده د هیواد لپاره ننګوونکي دي، خو ټولو سناریوګانو ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د ګمرکي معافیتونو او نورو اسانتیاوو له کبله بهر ته د پختې میوو او سبزیجاتو صادرات ډیر شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په 1402 لمریز کال کې افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات لرلي چې ډیره برخه د وارداتو ده. د ښاغلي زاهد په وینا تیر کال افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالرو صادرات کړي، خو په مقابل کې د څه باندې 8 میلیارد ډالرو واردات لرلي دي. ده وویل چې تیر کال د افغانستان د سکرو صادرات چې وړم کالي ارزښت 1500 میلیون ډالرو ته لوړ شوی و، تیر کال 1.4 میلیون ډالرو ته راکښته شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي داسې ښکاري چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل تر متوسط اندازې زیات دی. د دې ادارې په وینا لندبال په تیره بیا د مارچ او اپریل د میاشتو ورښتونو د غنمو د حاصل له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د غلې له درکه په ځان بسیانه دی او ډېره غله له نورو هیوادونو په تیره بیا قزاقستان څخه واردوي. په جرمنی کې له یوې نوې احصایې سره سم له 2015 کال څخه تر 2023 کال پورې دغه هیواد ته نږدې 1 میلیون سوریایانو پناه وروړې. د اروپا د احصایې د مرکز له راپور سره سم اوس له هرو 60 سوریاوالو څخه یو په جرمنی کې اوسیږي چې تر ډیره د جرمنی د دولت پر مرستو متکی دي. د احصایې له مخې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی، تر دې چې په 2023 کال کې 1,09,000 افغانان هلته ثبت شوي دي، چې دا شمیر د 2014 کال پر تلاش پک برابره زیاتوالی ښیي. د بریتانیا د مهاجرت شورا د هغو افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو په اړه دغه هیواد د حکومت د نوې پریکړې هرکلی کړی چې یو شمیر یې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دې شورا په وینا د بریتانیا د حکومت رسمي او لیکلې اعلامیه چې د جولای په 1 خپره شوې ډېر مهم ګام دی، ځکه د هغو افغانانو لپاره چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې دي توپرک شوي او یو شمېر غړي یې روغ رمټ بریتانیا ته رسېدلي، اوس ښه شرایط برابر شوي چې بریتانیا کې بیرته سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې او تر 19 کلنو د کشرې لوبډلې د مسابقو نیټې او ځایونه اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي په سپتمبر کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه وکړي او ورپسې به له جنوبي افریقا سره په دریو یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. له دې سیالیو وروسته ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې درې اړخیزې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دا درې اړخیزې سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې د نومبر په 14مه نیټه پیل او په شپږمه پای ته ورسېږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم منتلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی، خو په سر کې رازو لاندې خبري برخه ته د خبري برخه د سر پراپور کې به ووري چې ټاکل شوی تر شاوخوا یو نیم سات وروسته پورې د تهران په پوهنتون کې د حماس د وژل شوی سیاسي مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم تر سره شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د جنازې د لمانځه امامت کوي. د هانیه جسد وروسته د قطر پلازمینه دوحې ته لیږدول کیږي. نو موړی د چهارشنبه سهار وختي په تهران کې په یو حمله کې وژل شو چې مسولیت د ایران او حماس لخوا پر اسرائیل اچول شوی دی، خو اسرائیل بیا په زغرده په دیاړه څه نه دی ویلي، خو چارواکو یې تایید کړی چې هانیه وژل شوی دی. په دیاړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې خالد مشعل، خلیل الاحیه، ظاهر جبارین او نزار ابو رمضان د هانیه د ځایناستي احتمالي انتخابونه دي. د هانیه او د هغه د مرستيال طالی الاروری له وشل کېدو وروسته به د حماس شورا په دې برخه کې د پریکړو مسؤلیت په غاړه ولري. خالد مشعل ترکیه او قطر سره شیاړي کلري، خو له ایران او حزب الله سره اړیکې ترنګل دي. خلیل الاحیه چې له ایران او ترکیه سره نشته اړیکې لري او پر هانیه لبرید وروسته لمړنۍ کاسو چې په دې اړه خبري وکړي هم یو انتخاب دی. ظاهر جبارین هم د حماس د مشرتابه په منځ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نشته اړیکې پالي. د فلسطینی تنظیمونو کارپو هانی المصری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هانیه د ځایناستي پر سر اصلي سیالي د خالد مشعل او خلیل الحیه ترمنځ ده. الحیه د اسرائیل پر خاوره د حماس تر برید لږ مخکې له غزې ووت. اسرائیلی رسنیو دا احتمال مطرح کړی چې خالد مشعل به د حماس په مشرتابه شورا کې د داخلي انتخاباتو تر وخته د هانیه موقتی ځایناستی شي، خو له دې سره سره څرګندنه ده چې د غزې په تونلونو کې د حماس پټ مشر یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د نوي مشر په اړه څه نظر ولري. د اسماعیل هانیه وژنبه د غزې د جګړې لپاره د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي؟ د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
I don't think that it will in any way influence the chances for peace.
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سولې اوس مهال د اجنډا په سر کې نه ده. دلته پښتنه ده چې دا کار به تر کومه حده د يرغمل شوی او کسانو پاړه یوې هوکړې ته رسیدو پر احتمال او امکاناتو اغیز وکړي. لیوی خو د حماس او ایران تقریبا حتمی عکس العمل به هغه چاته سزا ورکړي چې دوی فکر کوي د دې برید مسول دي. لبل خو پښتنه ده چې آیا دوی غواړي دا سیو پروسه پیل کړي چې پیلې نور کسان ووژل شي؟ دا عمل به بې شک بیا غیزی نیوي.
Which are certainly creating an enormous impact.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل کړکیچ را مسته کوونکې پالیسی په تیرو دوو ورځو کې د غزې په جګړه کې اوربنته د رسیدو هڅې زیانمن کړې دي. د مصر د دې بیان اشاره د سه‌شنبه په ورځ په بیروت کې د اسرائیل په بریټ کې د حزب الله د عملیاتي خونې د قومندان فواد شکر وژل کېدو او همدارس په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو ته ده چې ایران پلا پر اسرائیل اچوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي په غزه کې د اوربند خبرو لنه پرمختګ سره هم مهاله د سیمه ایزو تاوتریخوالو زیاتېده، د وضعیت پیچلتیا زیاتوي او د وضعیت د آرامولو لپاره د اسرائیل د سیاسي ارادې نشټوالی په ګوته کوي. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم هم د اسماعیل هانیه وژنه غندلې وه. اسرائیل په رسمي ډول د اسماعیل هانیه د وژنې مسؤلیت نه دی منلی، خو د ایران مشرانو اسرائیل د دې پیښې مسؤل بللی دی.
و موریدل چې ټاکل شوی تر څو ساعتونو پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم تر سره شي. د ایرانی رسنۍ د راپورونو لمخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای به د تهران په پوهنتون کې د هنیه د جنازې امامت وکړي. بلورتا نیویارک ټایمز رسپانی د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل وساتونکو سره په نخښه او ووژل شو. حماس د اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو د سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له هغو دریو سرچینو سره چې له دوی سره یې خبرې کړې، دوی د ایران د سپاهي پاسداران دي. د غیرسپانې زیاته کړې چې ایران د احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید پر مهال د یمن، سوریه او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. ایران د تیر حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د مشق کې کنسولګری د اسرائیلو په برید کې لمنځه ولاړه او یو شمیر کسان پکې ووژل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو اوري اوریدونکو، اوس هم راځو د افغانستان اړوند یو شمیر مسلو ته. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه په تیره بیا له تعلیم څخه د هغوی د محرومیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو علمي کلتوري اداره یونسکو آنلاین کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزوي. د یونسکو په غونډه کې په ځانګړي ډول د نجونو پر تعلیم تمرکز کیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ورڅخه دا نجونې بې برخې کړي. نور تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري اداره یونسکو وای د راتلونکي پنځشنبه په ورځ، یعنی د اگست په اتمه نیټه، په افغانستان کې د زده کړو پر اوسني وضعیت او د زده کړو لپاره د افغان جنو له حق د نړیوال ملاتړ په اړه غونډه جوړوي. د یونسکو له اعلان سره سم په دې آنلاین کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د دې ادارې د متخصصانو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. یونسکو د کانفرنس د طالبانو د وخت رسیدو د درېم کالیزې په درشل کې دایروي. طالبانو د 2020م د اگست په 15مه کابل ونیو او له هغه پیلې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول د ښځو خلاف بندیزونه ولګول. دوی له وخت رسیدو وروسته لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2022م په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې. د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو بندیزونه د حقوقو شمنو خلاف دي چې د دوی مشانو تر وخت رسیدو مخکې نړیوالو ته ورکولې او یا لرسنوی سره په مرکو کې کولې. یونسکو مخکې ویلي و چې د طالبانو د بندیزونو لکبل په سلو کې اتیان جونې له ښوونځیو پاتې شوي او کابو دیر سلنه حتی لومړنیو ښوونځیو ته هم نه ځي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې د 2003 او 2013 کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیر لس برابر زیات شوی و. د یونسکو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ابتدایي ښوونځیو له هر لس زده کوونکو څخه څلور تنه نجونې وې. د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي. غونډې ته د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو پر ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خزی وینجونی په نخښه کوي تر ټولو نا وړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوی هڅه د جنسیتي زورونې په توګه رسمیت پیژنو.
په همدې حال کې پرون د ښځو د حقونو یو شمیر فعال چیرې په لندن کې راټول شوې چې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه د ښځو د وټلو پر لارو چارو خبري وکړي. تیره میاشت ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وویل په تیرو څکم درو کلونو کې افغان جنو 3 میلیارده درسي ساعت